د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسن نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالی وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم یې درې لیکونه استولي دي چې یاد دی دی یا د هم خپل وکیل لوی څارنوالۍ ته حاضر شي تر څو د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچی د تورونو په اړه له ځانه دفاع وکړي خو څوک نه ورځي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد چې طالبانو ته د پرشتو د خطاب له امله اجرا ریاست د لدندې لرې کړی و یا لدندې د لرې کېدو اعلان کړی و وایي چې دی د افغان ولسمشر په امر د سولې د عالي شورا غړی ټاکل شوی او څوک یې نه شي لرې کولی. د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو له هغه سره مفصلې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رحمت الله افغان دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، په لوګر کې دو ملکیانو وژل سول. ټاکل شوی د صحرا کرکټ جام لوبو په ترڅ کې بنن افغانستان ملي ټیم د نیمبیا له لوبډلې سره لوبو وکړي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د ټویټر له لارې د پیغامونو په واستولو مشهور دی وای په حقیقت کې د دې د کار نه خوښیږي چې د ټویټر له لارې خپل نظر څرګند کړي، خو دا کار ځکه کوي چې په خبری رسنیو باور نه لري. اوس هم بشپړ خبرونه. په لوګر کې دو ملکیانو وژل سول. د لوګر د والی ویان سلیم صالح وایي دا پیښه پرون په محمد اغې ولسوالۍ کې رامنځته سوې ده. د سلیم صالح په وینا امنیتي ځواکونو د محکمې له حکم سره سم غوښتل چې هغه کورونه د محمد اغې په شمال کې وران کړي چې پر نږدې 2900 جریبه دولتي ځمکه جوړ شوي، خو د سیمې خلکو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې چې په جوابي ډزو کې دوه تنه ووژل سول او یو ټپي سو. که څه هم د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې د ځمکې پر غصب شوي ځمکې کورونه جوړ شوي دي، خو د سیمې خلکو بیا ویلي چې دوی عرفي اسناد لري. د میدان وردګو په ولایت کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري روان مریض کال نږدې شپږ سوه پروژې عملي سوي دي. د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
د دې ولایت ټول اداري واحدونو او په ولسوالیو کلو بانډو کې شاوخوا 590 بیلابیل ډوله او د بیلابیلو پروګرامونو د لارې پلي شوي او نږدې 214 پروژې نور تر کار لاندې دي.
د سړکونو، پلچکونو، اوبو او بخار په ګډون پر دغو پروژو څخه باندې شپږ سوه میلیونه افغانۍ لګېدلې دي. درې افغان کډوال چې هڅې کوله د پونین له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولی دي. د راپورونو له مخې یو لس کلن، بل 15 کلن او بل هم 10 کلن افغان دی. د پولنډ په سرحدي سیمه زکوا پانی کې پولیسو وویل چې دغه درې سره زلمیانو پښتو خبرې کوي او غوښتلې چې جرمني یا بلجیم ته ولاړ سي. او ټاکل شوی ده د صحرا کرکټ جام لوبو په ترڅ کې به نن د افغانستان ملي ټیم د نیمبیا له لوبډلې سره لوبه وکړي. دا لوبه نن د کابل په وخت 2:30 بجې د دوبۍ په نړیوال کرکټ لوبغاړي کې پیلېږي. د شل اورونو په دغه لوبو کې به افغانستان خپل مخکيني دوه مسابقې یو له متحد عرب اماراتو او بل له ایرلند څخه ګټلې دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبری غونډې ته وویل چې د روسیې اړیکې له امریکې سره وروسته تر دې خړپړ شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر سو. اوباما د ولسمشر په توګه پرون په خپله وروستۍ خبری غونډه کې دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره یې پر روسیې بندیزونه ولګول چې د اوکراین کریمیا یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوباما منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لارښوونه وکړه چې په هر کار کې له کابینې سلاکارانو او د سپینې ماڼۍ له کارکوونکو سره سلا مشوره وکړي. په دې اړه چې تر دې وروسته به اوباما څه کوي د خبری غونډې ته وویل
زه غواړم چې څه ولیکم، لږ غلی اوسم. زه نه غواړم چې دا خبره واورم چې ډیر غږیږم. غواړم ډیر وخت له خپلو لونو سره تیر کړم. دا زما د روان کال لومړیتوبونه دي.
تمه ده چې سبا جمعه باراک اوباما وروسته له اتو کلونو څخه سپینه ماڼۍ ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. روسیا وایي د دې هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په سوریه کې د داعش پر ضد بریدونه کړي. د روسیې په دفاع وزارت کې د عملیاتو د برخې قومندان سرګی رودس کوی پرون د دغه عملیاتو تر پیل مخکې رسنیو ته وویل
نن د روسیا او ترکیه هوایي ځواکونه لومړني ګډ عملیات داعش د سنگرونو پر ضد د الباب خارګوټي پر واټونو د حلب ولایت کې ترسره کوي.
روسیا او ترکیه هغه دوه هیوادونه دي چې پریکړه یې کړې ده په قزاقستان کې د سوریې د سولې خبرې پیل سي. د سیاسي اختلافاتو سربیره تمه ده چې دا خبرې د جنوري په 23 په استانا کې وسي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د ټویټر لاره د پیغامونو په استولو مشهور دی وایي په حقیقت کې دا د نه خوخیږي چې د ټویټر لاره خپل نظر څرګند کړي خو دا کار ځکه کوي چې پر خبري رسنیو باور نه لري. ټرمپ د چهارشنبه پورس فاکس نیوز ته وویل دی به بیا هم دې کار ته دوام ورکړي. د ورځې به څو ځلې په تیره بیا سهار وختي خپل رسمي اعلانونه او شخصي نظریه د ټویټر لاره ورکوي ځکه د خپلو پیغامونو په انتقالولو کې په خبري رسنیو باور نه لري. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز ته دغه راز ویلي چې له سپینې ماڼۍ د خبري رسنیو د لرې کولو لپاره له خپل پلان څخه ځکه تیر شوی چې دې کار د خبري شبکو سخته غوسه راپارولې وه. ټاکل شوی ده چې نوموړی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د هغو 5 پاکستانی تریتم شوی فعالانو کورنیو د ټولنیزو رسنیو له لارې هغه کمپاین غندلی او هغه ناوړه بللی چې پکې دغه تریتم شوی سړیان مقدساتو ته په سپکاوي تورنسوي. د هغه جدي تور دی چې پاکستان کې د مرګ سبب کېدای شي. دغو 5 سړیانو د مذهبي نزغم پر وړاندې خپل غږ اوچت کړی او هغه وخت یې د پاکستان پر پوځ انتقاد کړی وو. دوی ټول د روانې میاشتې په پیل کې د 2 ورځو په موده کې تریتم سول. د دوی د يرغمل کېدو مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې پغړانه د اخیستي او امنیتي ادارو هم په دې پیخه کې خپل لاس لرل رد کړی دي. او د مالی په یو پوځي کم کې په ځان وژن کې موټر بم چاودنه کې لک تر لک 15 کسان وژل سوي دي. د دې افریقایي هوا د حکومتي چارواکو په وینا په دغه حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ په شمالي ښار گاوا کې وشو 115 نور سرتیری او پخوانی جنگیالي چې په سیمه کې د سولې او ثبات هڅې کوي ټپیان سوي دي. د شمالي افریقا لپاره د القاعده څنګ المغرب د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې د هغو خلکو ته سزا ده چې له فرانسوي اشغالګرو سره همکاري کوي. په دغه کم کې هغه سرتیری او د مخالفو وسلوالو ډلو غړي ووسی چې د دې هواد په شمالي دښته کې د ملګرو ملتونو د سولې د تړون له مخې غزمی کوي. د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم یې درې لیکونه استولې دي چې یاد دی او یاد هم د وکیل حاضر شي ترڅو د جوزجان د پخواني والی احمد ایشچی د تورونو په اړه لزانه دفاع وکړي.
ما منتظر هستیم و تقاضا داریم که اینا به پروسه تحقیق حاضر شوند و از مجرای قانونی هر آنچه به عنوان اعتراض داشته باشند میتونه که ایره با ما شریک بسازد.
د زابل ولایت چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو پر فعالیت اندېښنه څرګندوي.
دلته لشکر جنگوي او نورې هغه ډلې چې توریزمستانو سره ارتباط لري د نړیوال توریزمستانو سره په خاص توګه داعش سره هغوی دلته حضور لري.
د افغانستان د سولې د شورا غړی عبدالحکیم مجاهد چې اجرایه ریاست څخه موده مخکې طالبانو ته د فرښتو د خطاب په خاطر لدې شورا د لری کېدو اعلان وکړ وای چې د افغان ولسمشر په امر د دې شورا غړی ټاکل شوی او څوک نشي لری کولای.
هغه له بولدک نشرا شروع کېدل ترڅو چې د کابل پورې خپل جنابي استاد برهان الدین رباني هغه ته د سولې پرشتي وایي د هغه سره په میلیارډ افغاني له هغه سره مرسته وکولې.
د حقیقت څخه په اونیس پروګرام کې مو له خغلی مجاهد سره په دې اړه مفصل خبري کړې دي. د غراز د ماشومان لپاره د ملګر ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم هیروي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم درې لیکونه استولې دي چې یاد دی او یاد هم د وکیل حاضر شي ترڅو د جوزجان د پخواني والی احمد ایشچی د تورونو په اړه لزانه دفاع وکړي. ایشچی ویلي دي چې جنرال دوستم تیرې پریکړه دی که جنرال دوستم لوی څارنوالي ته ورنشي قانوني حکم به څه وي. نور تفصیل د احمد شبر پر راپور کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوالي د جنرال عبدالرشید دوستم ځواب ته پته مده د ولسمشر لمړی مرستیال د جوزجان د پخوانی والی د تور لمخي لوی څارنوالي وربللای دی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی اسدی رډو ته وویل چې له جنرال دوستوم څخه درې ځله غوښتل شوی دی چې لوی څارنوالي ته ورشي او بیا هم خپل وکیل څارنوالي ته ورمعرفي کړي. موږ انتظار یو چې د ولسمشر مرستیال تحقیق ته راشي او له قانوني لارې هر هغه خبره چې دته د اعتراض په بڼه ښکاري له موږ سره شریکه کړي تر څو موږ هغه وڅېړو او پلاوی په بشپړې خپلواکۍ نتیجه له خلکو او رسنیو سره شریکه کړي. د جوزجان پخوانی والی احمد شتي تور پورې کړی دی چې په شبرغان کې جنرال دوستوم دی وهلی او جنسي آزار یې ورکړی دی. دا تورونه د جنرال دوستوم ویندویانو رد کړی دي. لوی څارنوالي په دې تړاو یو پلاوی جوزجان ته هم استولی. د لوی څارنوالي ویاند وویل چې دا پلاوی به ډیر ژر ترلاسه کړي معلومات تحقیق کوونکو ته وسپاري. تر دې مخکې یوې حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د جل پر مسلې په ملي شورا کې هم بحث شوی دی. بل لور ته یو شمېر کسان چې له پیش خبر دي د جنرال دوستوم د نږدې کسانو په وینا وایي چې لومړی مرستیال غواړي دا مسله د خبرو له لارې هواره شي او ځینې خدا هم وایي چې جنرال دوستوم دې ته چمتو دی چې د تاوان په ډول پیسې ورکړي. خو دغه کسان دا خبر هم ورکوي چې د څارنوالي له لارې د پیش د څېړنې لپاره کورني او بهرني فشارونه شته. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د احمد اشتشي د تورونو په اړه د جنرال دوستوم د خوا نظر واخلي خو څوک خبرو ته چمتو نه شو. تر دې مخکې د جنرال دوستوم د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لوی څارنوالي له لوري د لومړي مرستیال جلب د قانون مخالف عمل دی. د افغانستان د قوانینو له مخې که څوک درې ځله څارنوالي ته وروغوښتل شي او هغه ورنشي نو څارنوالان د حق لري چې د هغه په غیاب کې فیصله وکړي. خو د حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی وایي چې دغه خبره د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې همداسې نه ده. د لومړي مرستیال محاکمه باید هغه پړاوونه ووهي چې ولسمشر محاکمې ته راکاشل کیشي. دا کار لا نه دی شوی او د پارلمان له دریو دوو برخو رایې نه دي ورکړي چې د جنرال دوستوم لپاره ځانګړې محکمه جوړه شي. د اساسي قانون په نشپېتمه ماده کې یوازې د ولسمشر په برخه کې راغلي دي چې په بشري سي جرمونو، ملي خیانت یا د جنایت په ارتکاب باندې د جمهور رئیس اتهام د ولسی جرګې د ټولو غړیو له دریو څخه د وی برخه لخوا غوښتل کېدای شي. خو د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون وضاحت نه دی ورکړی.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د زابل والی په دې ولایت کې د بهرنیو سخت دریزو پر موجودیت اندېښنه څرګنده کړه. ویل کېږي د بهرنیو وسلوالو په ډله کې پاکستانیان او د منځنۍ اسیا با هم شامل دي چې د زابل په ځینو برخو کې فعالیت کوي. دا چې دغه وسلوال له کومه ځایه زابل ته ورغلي او څه امنیتي ګواښونه یې پېښ کړي، صالح محمد صالح ورباندې تفصیلي رپورټ لري.
د زابل چارواکي وایي په دې ولایت کې ځینې بهرني جنګیالي فعال دي. د زابل والی بسم الله افغان مل ازادي راډیو ته ویل چې د تروریستي ډلو دغه اړوند غړي د خاکي افغان، ارغنداب او د چوپان ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي.
دلته مشکل جنگوي او نور هغه ډلې چې توریزم ستانو سره ارتباط لري، د نړیوال توریزم سره، د په خاص توګه د دای سره، وایي دلته حضور لري په مختلفو ځایونو کې، ولی مستاسي واحد ځای نه لري، دوامدار مرکز نه لري.
شغلی افغان مل ویل هغه اطلاعات چې ور رسیدلی د منځنۍ اسیا جنگیالي هم چې په هغه کې تاجکستانیان او ازبکستانیان هم شامل دي په زابل کې حضور لري. د دغو جنگیالیو د شمیر په اړه زه د نقیز ارقام وړاندې سوي دي. د زابل د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سمونوال غلام جیلانی فراهیم پوښتلی
د کشفی او استخباراتی معلوماتو یا هم د خلکو د شفاهي معلوماتو پر اساس تر درې سوه زیاتې کورنۍ په خاکي افغان، د ارغنداب په دو لري پرتو سیمو یا هم د دایچوپان په ځینو سیمو کې موقعیت لري.
خو د زابل والی وایي په دې ولایت کې د فعالو بهرنیو جنګیالیو دقیق شمیر معلوم نه دی. تر دې مخکې هم په زابل کې د بهرنیو جنگیالیو په ځنګړي ډول د لشکري جنگوي العالمي د تحرکاتو راپور ورکول سوی دی. دا یو سخت ریزه پاکستانی ډله ده. دې ډلې چې ډېری غړي سنیان دي په پاکستان، بیا په ځنګړي ډول بلوچستان ایالت کې پر شیعه اقلیت حمله کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس په 13 دسمبر کې د دې ډلې د یو ویان علي بن سفیان په حواله راپور ورکړی و چې د دې ډلې مشر یوسف منصور خراسانی په زابل کې لیوي وسلواله حمله روغ ووت. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر کلاتوال وایي له سیمې د ور رسېدلو اطلاعاتو له مخې هغه بهرني جنګیالي چې هویت یې مشخص نه دی له فرضي کرښې زابل په ځانګړي ډول ستراتیژیکې ولسوالۍ خاکي افغان ته اوړي. د پوځي چارو تحلیل کوونکی عبدالحبیب انډیوال چې په اصل کې د زابل دی وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ له پوځي عملیاتو سره جوخت ګڼ بهرني وسلوال زابل ته ورغلل.
دو کاله مخکې چې پاکستان په سرحداتو کې عملیات شروع شول په هماغه بالا باندې خارجیان سپهغي کې اکثریت ازبک او چچنیان او عربان دي او خپل پنجابیان هم ورسره دي له فامیلو سره یو ځای دی شمال زوی ولسوالی دی ناوی و گیلان دی منطقه لاری نه ځانونه خاک افغان ته ورسول سی فعلا آزاد گشت و گذار کیدی خاک افغان په مناطقو کې.
دوه کلمه مخکې د زابل د سولې علي شورا مشر داود ګلزار ازادي رادیو ته ویلي و چې په لشکر طیبه او لشکر جنگوي پوری مربوط وسلوالو په خاک افغان ولسوالی کې د 22000 مسافرو په تشتونه کې هم لاس درلود. په ولسی جرګه کې د زابل وکیل عبدالقادر کلاتوال وایي چې ځینې جنگیالي هلمند او په شمال کې فاریاب ولایت ته انتقال شوي دي. د پوځي چارو شنونکی انډیوال وایي معلومه نه ده چې په زابل ولایت کې فعال جنگیالي په راتلونکي کې څه پروګرام لري.
پلان معلوم نه ده چې دوی آینده پلانونه څه پلانونه لري، آیا له دې ځایه کوم بلې منطقې ته ځان رسوي او که په همدې ځای کې د زابل په چار اطراف او د غزنی په ساحو کې کوم عملیات په نظر کې لري. خو فعلا بدو باشه ثابت ده ورې ازادانه گشت و گذار کوي او تقریبا اکثریت خارجي اتباوي دي سره فامیلو سره یو ځای راغلي.
د امنیت امر سمنوال غلام جیلانی فرحي ازادي رادیو ته ویلي که څه هم د دغو بهرنیو جنگیالیو حضور د اندېښنې وړ دی خو د دوی په وړاندې د ده په خبره چې ځینې اقدامات سوي دي.
په راتلونکي پسرلي کې شاید ځینې ستونزې پېښ شي، دوی له هغه ځایه تنظیم او ګمارل کېږي. اروزګان، غزنی، پکتیا، پکتیکا ته لېږل کېږي. هڅه کوو چې په همدې ژمي کې هلته پراخ عملیات وکړو چې دغه ساحې د مخالفانو او بهرنیو اتباعو له حضوره تصفیه شي.
په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو وختونو کې په زابل کې د دولت د مخالفو ډلو په وړاندې عملیات سوي او اوس هم ځینې عملیات روان دي.
موږ پلان لرو او پروګرامونه مو دا دي چې په راتلونکي کې هیڅ ولسوالۍ ته هم د کومې ډلې لخوا امنیتي ګواښ متوجه نه وي. په زابل کې مو اوس هم عملیات روان دي او هغو سیمو ته چې تهدیدات پکې شته وار رسیږي. خپلو خلکو ته چې په هر ځای کې وي ځان رسوو.
تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې په نړۍ کې د اتنوي تروریستي ډلو له جملې شاوخوا شل یې دا افغانستان او پاکستان په سیمه کې فعالیت لري. نیکلسن ویلی و هیڅ کله نه پرېږدي چې افغانستان بیا د تروریستانو په خوندې ځاله بدل سي.
په زابل ولایت کې د بهرنیو سخت دریزو د فعالیت په اړه مو د هغه ولایت د والي د څرګندونو او اندېښنو په باب تفصیلي راپور له ازادي راډیو واورید.
I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جنوري په شلمه د 15 سال وختم جمهور رئیس په حیث ملک ته د وفاداری لوړه او وینا کوي. د وینا مستقیمه ترجمه یې د آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان وکړ چې له ازادي رادیو مو واورید سبا
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د 45م د امریکا د 45م ولسمشر په توګه لوړ کوي. دغه مراسم په سیمه ایز وخت شاوخوا 12 بجې غرمه مهال پیلېږي. هغه وخت په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه بیا وروسته د افغانستان تر ماخامه پورې تر وو بجو دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه سهار بیرته پیلېږي په وو بجو. البته د افغانستان د ولسي جرګې وکیلان په ژمنیو رخصتیو ځي، خو یو شمېر د مکلین وایي چې دوی د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته لاړ شي او د خلکو له ستونزو ځان خبر کړي، خپل شخصي کارونه سرته رسوي. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې له وکیلانو یې هم غوښتنه دا ده چې د رخصتیو په مهال خپلو ولایتونو ته لاړ شي او له خپلو خلکو سره له نږدې کښېني او د هغوی ستونزې واوري. خو یو شمېر د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې وکیلان د امنیتي ستونزو له امله نشي کولی چې خپلو لرو پرتو سیمو ته ولاړ شي. جزئیات د یوسف اندران په رپورټ کې.
یو شمیر موکلین وایي وکیلان د خپلو رخصتیو پر مهال حتی یو ځل هم خپلو ولایتونو ته سفر نه کوي او اکثریت یې په خپلو شخصي کارونو او سفرونو بوخت وي. دغه موکلین داسې وخت دا خبرې کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د چهارشنبې په ورځ په خپلو ژمنیو رخصتیو ولاړل چې د قانون له مخې دوی باید د خپلو موکلینو سره وګوري او د هغوی ستونزې واوري. د کندز او خوست ولایتونو دوو تنو اوسیدونکو عزیز الهام او عبدالرحمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولایتو کې یا هم په مرکز کې یا هم د هیواد نه بهر تیروي او فقط کله چې د کمپاینونو وختونه شي نو بیا بیرته راشي او خپل ولایت کې کمپاینونه شروع کړي.
د دې چې کوم کړي دي دا یو د کنایت وړ نه دی. د پروسفتیانو کې باید دوبۍ تلون نه شي، تاجکستان تلون نه شي، ازبکستان تلون نه شي، وطن کې باید وګرځي. پله ته ضرورت دی، کلینیک ته ضرورت دی، مکتب ته ضرورت دی، مطلب دا ټول مشکل دی.
د افغانستان د قوانینو له مخې د ملي شورا غړي په کال کې دوه وارې یو ځل د ژمي او بل د اوړي په موسم کې یوه نیمه میاشت رخصتي لري. خو ډېر ځله داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې یو شمېر وکیلان ان په خپلو کاري ورځو کې هم په غونډو کې نه وي حاضر او په خپلو شخصي کارونو بوخت وي. د راپورونو له مخې داسې هم پېښ شوي چې په غونډو کې د دوی د نصاب د نه پوره کېدو له امله د ډېرو قوانینو د تصویب او مهمو مسایلو څېړل له یوې ورځې څخه بلې ته پاتې شوي دي. خو د ولسي جرګې دوه مرستیال نعمت الله غفاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن یو شمېر وکیلان د رخصتیو پر مهال نورې استفادې هم وکړي، خو د دوی هیله له وکیلانو دا ده چې لومړیتوبونه خپلو موکلینو ته ورکړي.
امکان لري چې وکیل صاحبان د رخصتیو څخه نورې استفادې هم وکړي، خو دغه نظمونه خواهش دی وکیل صاحبانو څخه دغه نه دی چې دوی د حداقل هغومره چې د دوی د موکلینو ته قناعت وړ وي خپل ولایتونو ته ولاړ شي، بیا خپل نورو کارونو ته هم رسیدګي وکړي.
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د وکیلانو ملي اخلاقي او مدني مسؤلیت دی چې د رخصتیو پر مهال ولایتونو ته ولاړ او له خپلو موکلینو سره وګوري. خو د چارو کارپوه مسافر ور په دې نظر دی چې لومړی خود امنیتي ستونزو له کبله به وکیلان ولایتونو ته د تګ لپاره زړه ښه نه کړي او کلاړ هم شي دوی نشي کولی د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
اول خو دوی دا جرأت نه لري چې خپل کلي او بندو ته لاړ شي او له نږدې له خلکو سره وګوري، ځکه چې د امنیتي وضعیت هغه ډېر خطرناک دی. او خو که سره همدوی لاړ شي زه ګمان نه کوم چې دوی په رښتینولي خلکو سره رابطه ونیسي او دوی ستونزې واوري او د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي.
ښاغلی فریور ازادي راډیو ته وویل د دغو ستونزو د حل لپاره باید ولس په راتلونکو ټاکنو کې له پوره غور او دقت څخه کار واخلي او هغه کسانو ته رایه ورکړي چې ولس ته صادقانه واوسي. خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازی بیا پر حکومت د همکارۍ غږ کوي. وایي چې که حکومت وکیلانو ته د تګ راتګ لپاره زمینه سازي وکړي، وکیلان به خپلو ولایتونو ته ولاړ شي او هلته به د خپلو موکلینو ستونزې واوري.
ازادي راډیو اوري په شمال ځون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ ولایت کې د ماشومان په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې ادارې مسؤول ازادي راډیو ته ویلي چې اکثرا دا تاوتریخوالی د کارګرو ماشومانو په وړاندې ترسره کیږي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف څخه راپور راکوي.
په شمالسون کې د بشر حقوقو د خپلواک مسول مسولان وایي چې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی 50% زیات شوی دی. د ماشومانو پر وړاندې عمده تاوتریخوالی د هغوی وهل ټکول، د سواد له حق څخه محرومول او د شخه کارونو ترسره کول دي. په شمالسون کې د بشر حقوقو د خپلواک مسول د صحابي دفتر سرپرست رازق داد ګلزاري ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د نامنۍ زیاتوالی، د کاري زمینې نشتون او فقر سبب شوی چې تاوتریخوالی د ماشومانو پر وړاندې زیات شي. او اغلب د یادو تاوتریخوالی متاثرین هم کارګر ماشومان دي.
ما تقریبا حدود 50 قضیه را
محکبو 50 پیخ د تاوتریخوالی سب تر سوالی چې نسبت تیر کال ته د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی په پیخو کې دوه برابر زیاتوالی راغلی دی. او تیر کال موږ یوازې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 25 پیخ سب تر سوالی وي. د بشر حقوقو خپلواک میسون اندخمن دی چې کارګر ماشومان د تعلیم او زده کړې حق څخه به برخې شوي او همدارنګه په ټولنه کې د لویانو سره کار کول د دوی د جسمي خوندیتوب او حیات حق هم له خطر سره مخ کړی دی. او اکثرا له کارګرو ماشومانو څخه جنسي استفاده ترسره کیږي. په عین وخت کې بیا په مزار شریف ښار کې ځینې کارګر ماشومان وایي چې د کورنیو نورو غړو ته د کار زمینې د نشتون له امله مجبور شوي چې د مزار ښار کوڅو او سړکونو ته د کار کولو په مقصد راووځي او ټوله ورځ شاقه کارونه تر سره کړی. ګنشمیر کارګر ماشومان د کار کولو لامل د زده کړو لانیمت څخه به برخې شوي، خو یو شمیر نور وایي چې د کار کولو ترڅنګ هڅه کوي چې خپل تعلیم هم نیمګړی پرې نه کړي. د مزار شریف ښار یو شمیر کارګر ماشومان یې پاړه وایي:
نوم محمد قاسم است. یو سال مې کار میکنم موټر شوی، کسی اذیت آزار نمیته، میخوانم مکتب میخوانم.
نوم محمد سرور است. 13 سال است. کیک میپرشم. اسر کغالتا کیک میپرشم. نان رود میپرشم. کیک مزه به چی داره میپرشم. برخورد مردم خوب است. اذیت کا از کارو کا اذیت تر بکنه.
نوم رحمت الله است. یه غلطا سرم این تخته شوندم خواستم بل سلام میگم. کور غریبه نیست یعنی بعض روزا دسلوف میکنیم مثلا جون یک ساعت یا کم ساعت میمونه جوف نمیمونه. بازم کور نیست. از دولت تقاضا ما هست کور زمینی کور بر ما مسئله کنه. از پوینده جوان کل جون
د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې د حرفوي زده کړو د پروګرامونو په پیلولو سره غواړي د شمیر کارګر ماشومان د حرفوي زده کړو مرکزونو ته جذب کړي.
په بلخ کې مو د ماشومانو پر ضد تاوتریخوالی د زیاتوالي په اړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو د اندېښنو په باب واورېدل. پاکستانی رسنۍ د خیبر پختونخوا د پولیسو د معلوماتو پر بنسټ وایي چې په دې ایالت کې د جرمونو او نامنیو په پیښو کې افغان کډوال دومره لاس نه لري چې پخوا یې چارواکو خبره کوله. نور هلی له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن پر رپورټ کې.
پاکستانی رسنۍ د خیبر پختونخوا صوبې د حکومتي او امنیتي ادارو لخوا ترلاسه شو معلوماتو پر بنیاد وایي چې په دې صوبه کې د نامنیو په پیښو کې بیخي لږ شمېر افغان کډوال ککړ دي. د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې په دې اړه په خبر کړي راپور کې ویلي چې د 2014 او 2018 کلونو په موده کې په بیلابیلو جرمونو کې د ککړو کسانو شاوخوا 5,500 مقدمې عدالت ته وړاندې شوي چې په دې کې یوازې د 1,300 کې افغان کډوال ککړ دي چې دا په ټولیزه توګه 1% جوړیږي. ورځپاڼه کاږي چې د امنیو او جنایتونو په پیښو کې د ککړو کسانو دغه شمېره د خیبر پختونخوا د پولیسو تعقیبولو له څنګه ترلاسه کړې ده. پاکستانی رسنۍ او په خیبر پختونخوا کې د نامنوی په پیښو کې د افغان کډوالو د شمیر معلومات په داسې وخت کې خپاره کړي چې د صوبې چارواکو تل پر افغان کډوالو تور لګولې چې په دې صوبه کې د نامنوی په پیښو کې لاس لري او دوی د امنیتي وضعیت پر وړاندې خنډ بللي. له بلې خوا په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د اتشي مشر عبدالحمید جلی دغه خپور شوي راپور ته په اشاره وایي دا دوی دغه دریځ پخلی کوي چې ویل به افغان کډوال په هیڅ ډول جرمونو کې ککړ نه دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
لکه څنګه چې موږ د پخوانه هم دا ویلې چې افغان مهاجرین یو مدني خلک دي، لیکن له بده مرغه یو شمېر مقامات او همدارنګه یو شمېر رسنیو یو به همیشه دا خبره کوله چې مهاجرین دلته په سکیورټي ته چیلنج دي، مهاجرین په کریمینل کیس کې شامل دي. په دې اساس باندې په کم جرمونه چې په دې معنی تور لګول کېده په هغه جرمونه کې مهاجرین ککړ نه دي، په کم اندازه او په کم منوال چې دلته تمثیلېدل رسانویو تمثیلو او بعضي حکومتي واکدارانو یا چارواکو تمثیلو دا غي سره په هغه وخت کې موږ مخالفت کوو. په دې اساس د مهاجرینو هغه کچا په جرمونو کې انتهایی کم ده.
د ډان ورځپاڼې تر دغه راپور څو میاشتې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې یو مقال لیکلی وه چې پکې نوموړي په پاکستان کې پروانه ترهګرۍ کې د افغان کډوال لاس لرل یاد کړي وه. ښاغلی جلدی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې به په خیبر پختونخوا کې حکومتي او امنیتي چارواکو افغان کډوال په نامونو کې ککړ بلل وایي، دغو چارواکو غوښتل چې د خپل ولس پام بل خوا واړوي او همداشان د کډوالو په زورولو سیاسي ګټه پورته کړي.
مخکې د مهاجرین دې معنی تورن کېدل او هغې نه په مختلفو اشکالو د هغې نه ګټه ترلاسه کېدله. یو دا چې د دې په خاطر چې دلته به کیس وسو، جنم به وشو، ان چارواکي او حتی رسنۍ د خپلو خلکو توجه بل خوا ته واړي، نو مهاجرین به توران کړ. مهاجرین بیچارهګانو نشو کولای چې هغه احتجاج وکړي د دغه خبرې مقابل کې، نور به هم وته سزا ورکول کېده. همدارنګه ځایي خلک هم به د مهاجرینو په ملاتړ نه راوتل، او درېمه نقطه دا چې د مهاجرینو په نیولو به یو سیاسي استفاده هم کېده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسر د وینا مخې د محل په پاکستان کې تر یو میلیون زیات راجستر افغان کډوال میشتي چې ډیری په خیبر پښتونخوا صوبه کې دی. د یادونې وړ ده چې دغو افغان کډوالو ته د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او دغه راز حقیقت څه دی. خو اوس رحمت الله افغان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
په لوګر کې دوه ملکیانو وژل شول. د میدان وردګو په ولایت کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري روان مریض کال نږدې شپږ سوه پروژې عملي سوي دي. ټاکل سوی د صحرا کرکټ جام لوبو په ترڅ کې به نن د افغانستان ملي ټیم د نیمبیا لوبې سره لوبډلې سره لوبه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د ټویټر له لارې د پیغامونو په استولو مشهور دی وای، په حقیقت کې دا د دې نه خوښیږي چې د ټویټر له لارې خپل نظر څرګند کړي، خو دا کار ځکه کوي چې پر خبري رسنیو باور نه لري. د هغو پنځو پاکستانی تریتم شویو فعالانو کورنیو د ټولنیزو رسنیو له لارې هغه کمپاین غندلی او هغه ناوړه بللی چې پکې دغه تریتم شوي سړیان مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه ته وویل چې د روسي اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خړپړ شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. روسیا وایي د دغه هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په سوریه کې د داعش پر ضد بریدونه کړي. او د مالی په یو پوځي کام کې په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي دي.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه یې واورول. که غواړئ د خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ان ټکی کم. د خبرونې په دوهمه نیمه کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، د خبرونې دا برخه مو دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف ځانګړی پروګرام او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړي عبدالحکیم مجاهد سره خبرې کړې دي چې د په کابل کې په یوې غونډه کې کومو وسله والو طالبانو ته کومو طالبانو ته د فرشتو خطاب کړی و. اولې
هغه له بولدک نه سره شروع کېدل تر څو چې د کابل پورې راتلو. جناب استاد برهان الدین رباني هغوی ته د سولې پرشتې ویلې، د هغوی سره په میلیاردو افغانۍ له هغوی سره مرستې وکولې.
له ښاغلي مجاهد سره مو د حقیقت څه دی اونیز پروګرام کې مفصل خبرې کړې. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، لومړی تاسو را بولو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او د ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره. نن د انسان په بدن کې د وینې د کمښت لامل پسی ستونزو، وقایع
او درملنی غږیږو. له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نوابزیدی. هغه په پیل کې د انسان په بدن کې د وسپنې پاکل غږیږي.
زما نوم ډاکټر محمد آغا نوابزیدی، وزارت صحت عامه سره د تغذیه په ډپارټمنټ کې کار کوم. وسپنه خپل یو منرال دی، د وجود د وینې په یو برخه کې چې سره حجرات دي، دغه په ترکیب کې یو بل ماده ده چې هغه د هیموګلوبین وي. دا د هیموګلوبین په ترکیب کې یا دغه په جوړښت کې ځای لري، یا دغه یو جز دی چې خپل دغه هیموګلوبین زموږ د سږو نه اکسیجن اخلي، د وجود حجراتو ته انتقالوي، تر څو په وجود کې هغه میتابولیک پروسې یا هغه غذایي مواد چې موږ خوړلي زموږ په حجراتو کې، تر څو هغه تجزیه شي په انرژي، اوبو او کاربن ډای اکسایډ باندې تبدیل شي. دا په هغه کې یو مهم رول لري، او همدغه هیموګلوبین چې دی دا بیا خپل هغه تولید شوی کاربن ډای اکسایډ چې دی دا د حجراتو نه اخلي، سږو ته راوړي، د سږو د لارې بهر تنفس کې چې موږ تاسو تنفس اخلو، په دې کې اکسیجن موږ تاسو وجود لزي، او دغه مقابل کې کاربن ډای اکسایډ ورکوي.
او بیا دغه دی اوسپنې کمښت د کوم عمر په انسانانو کې احساسېږي؟
د اوسپنې کمواله د ژوند لومړی ورځ نه د ژوند تر اخیرې ورځې پورې په دواړو جنسونو کې، یعنی په بنارینو کې په خزینو کې رامنځته کیږي شي. د دواړو جنسونو مساوي اندازه باندې دغه کولای شي متاثر کولای شي. بیا هغه خلک چې د وینې په کموالي باندې زیات تخته کیږي، یا زیاتو ته مساعد دي، یا زیات اسی پذیر دي، هغه حامله مورګانې او شیدې ورکوونکي مورګانې دي، ځوان انجونې چې د غوی عمرونه تر لسونه تر نونه سکولو پورې وي، او بیا هغه خلک چې غوی غذایی رژیم اوسپنه ونه لري، نو دغه خلک ډیر اسی پذیر دي، یعنی ډیر په اوسپنې په کموالي او بیا بل خصوص په کم خونې منښت کیږي.
دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
د وینې کمواله یا کم خونی په دواړو جنسونو کې خطرناک دي. خزینه طبقه کې د دې هغه ناوړه پیښې چې دي د نسبت په نارینه باندې زیاتې دي. موږ تاسو به لیدلی وي چې نه یوازې د اوسپنې کمواله، بلکې د دې سره په څنګ کې د فولیک اسید کمواله. دا دواړه هغه ماده دي، یعنی اوسپنه یو منرال دی، فولیک اسید چې د بی ویټامینونو د جملې څخه یو ویټامین دی. که د فولیک اسید کمواله په وجود کې رامنځته شي، بل خصوص په هغه خویندو کې چې هغوی حمل اخلي، زه به دغه یو مثال درته وایم چې موږ ورته د عصبي ټیوب نقیصه وایو. کله چې ماشوم موزیږي، نو د هغه په ملا کې یو راوتلی دانه غوندې وي چې هغې ته په طبي سلام سپینه بایفیډیا وایي. یا ځینې ماشومان دي چې هغوی بیخي په ولادي شکل باندې د هغوی دماغ موجود نه وي، دا د فولیک اسید د کموالي هغه جانبي عوارض یا هغه ناوړه پیښې دي. د اوسپنې کموالی په مورګانو کې زیاتره دغه مړه ولادتونه چې کیږي، یا انسدادي ولادتونه چې هغه په نارمل شکل باندې ولادت صورت نه ځي، ورکېږي بلاخره هغوی سیزرن کیږي، او د هغوی ماشوم په عملیات باندې پیدا کیږي. دغه ناوړه پیښې دي چې د اوسپنې فولیک اسید د کموالي له کبله په ښځو کې رامنځته کیږي.
بله، په کوم عمر کې چې یو څوک باید د اوسپنې د کمښت نه مخنیوي وکړي یا درملنه وکړي؟
د اوسپنې د کموالي یا د وینې د کموالي هغه ښه وخت چې دی، موږ ورته د ژوند لومړنۍ ورځې وایو، یا فرست 1000 ډیز، یعنی حمل لومړۍ ورځې نه د ولادت نه وروسته تر دوه کلنۍ پورې دغه تقریبا زر ورځې دربر نیسي. دغه یو ډېر ښه سلاوي چې وینډوز اف اپرچونیټي یا د فرصت یو کوي. نو موږ کولای شو چې په دغه وخت کې د حمل په دوران کې مور ښه تغذیه شي، متوازنه غذا څخه استفاده وکړي، د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي. زموږ دغه پروګرام، دغه د ویبز برنامه چې ده، یا دغه د اوسپنې فولیک اسید هفتواره برنامه چې اوس په الحال موږ په مکتبونو کې شروع کړی ده، دا دوه هدف لري. یو لنډمهاله هدف دی. لنډمهاله هدف دا دی چې هغه بین نسلي سیکل یا هغه کړی چې وراثت معنی کم خونی د مور نه ماشوم ته پیدا کیږي، د دغه سایکل یا دغه زنجیر ماتول دي.
تاسو ته ضرورت ولیده او له څه وخت را په دې خو تاسو په ښوونځیو کې دغه پروګرام پیل کړی دی چې نجونو ته دغه د کم خونی د درملنې لپاره ټابلیټ ورکړي؟
په 2013 کال کې د وزارت ستامي د تغذیه او ملي سروې تر سره کړ، چې په دغه سروې کې په ځوانو نجونو کې تقریبا 10% د اوسپنې کمواله موجود و، کمخونی موجوده و، او په ښځو کې تقریبا 40%، او په ماشومانو کې تقریبا 45% کمخونی موجوده و. نو همدغه د دې سبب شو چې وزارت ستامه تقریبا 2 کال رئیس په تلاش کې و، د دې لپاره یو د حل لاره پیدا کړي. بالاخره د یونیسف محترمې ادارې په مالی مرسته د وزارت معرف سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو، چې دغه تفاهمنامې لارې بعد دغه پروګرام هفتوار پروګرام، یعنی اوسپنې فولیک اسید د ورکولو هفتوار پروګرام، اول په دولتي مکتبونو کې او په دویم قدم کې بغیر دولتي مکتبونو کې کوشش کوي چې دغه پروګرام په ټولنه کې هم هغه انجونو ته چې هغوی د اوسپنې او فولیک اسید د کموالي سره مخامخ دي، کوم خنې د خطر سره مخامخ دي، په ټولنه کې هم دغه پروګرام شروع کوو. چې دغه پروګرام یو وقایوي پروګرام دی، تاسو ویل درملنه د درملنې لپاره موږ نه ورکو، که چېرته یو خزینه زده کوونکی په کوم خنې منښتوي، هغه په د اوسپنې فولیک اسید یو ټابلیټ په هفته کې ورکولو سره دغه مالیجنه کیږي. هغه باید د کلینیک لاره سیمه لا کیزول لاره لارشیل دغه خپل وینه مینه کی د هیموګلوبین کچه معلومیږي چې په کوم اندازه باندې د وینې کموالی دی. اما د هیموګلوبین د اندازې د کموالی په اساس باندې هغه معالج ډاکټر هغوی ته درملنه شروع کړي. زموږ پروګرام چې دی دا یوازې د وقایې لپاره دی. په 2013 کال کې چې کوم سروې شو په هغه کې په دغه ځوانو نجونو کې د کمخونې اندازه 1% منه ورکړي چې په هر درې نجونو کې یوه نجونه چې دا په کمخونې باندې اخته وه. نو سیاتامي وزارت د خو کړل چې دغه پروګرام چون په مکتبونو کې زیاته کتل دغه عمر خلک موجود وي. نو اول دغه پروګرام د خونځې نو شروع کړو ورسته دغه نه به موږ د ټولنې ته راځو.
هغه نجونې چې هم د اوس دوی په کمخونې باندې اخته دي غوډې تم په اونۍ کې هم د یو ټابلیټ ورکول کیږي چې نور درمل نه کیږي.
هغه نجونې یا هغه کسان چې په کمخونې باندې اخته وي د دوی کمخونې تشخیص شي، یعنی دغه د وینې هیموګلوبین په لابراتوار کې معاینه شي او دوی په کمخونې باندې اخته وي، دوی د پر افتوار یو ټابلیټ کفایت نه کوي. دوی باید به هر ورځ 80 ملی ګرام وسپنه او 400 مایکروګرام فولیک اسید واخلي تر درې میاشتو پورې. نو یعنی هر میاشت دوی د وینې اندازه کتل کیږي ترڅو دوی د کمخونې د حالت نه راوځي. دغه پروګرام چې د په هفته کې یو ټابلیټ شته، دا یوازې به خیر ده پر دې.
بله، په خوانځي کې چې کله تاسو دغه ټابلیټ زکونکو ته ورکوي، آیا دوی خوري ممانعت نه کوي؟
خوشبختانه چې دغه زمونږ برنامه دغه پروګرام په دوه فیزونو کې شروع کړي، په دوه مرحلو کې، په لومړۍ مرحله کې په 14 ولایتونو کې تر اوسه پورې تقریبا یو کال کېږي چې دا پروګرام په دغه مکتبونو کې په دغه 14 ولایتونو د انجینرو په مکتبونو کې البته شروع شوی دی. تر اوسه پورې داسې جدي ستونزه یا داسې یو کومه پیښه نه رامنځته شوې چې یو شاګرد د اوسپنې فولیک اسید د ګولیو د اخیستلو څخه انکار وکړي.
بله، څنګه بیا دغه دوا ورکول جانبي عوارض خو نه لري؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې هر دوا جانبي عوارض لري، یعنی که خط تاثیرات لري، مثبت تاثیرات لري، په څنګه کې منفي تاثیرات هم لري. خو د اوسپنې فولیک اسید د ګولیو د ورکولو جانبي عوارضو په ارتباط به زه تاسو صرف وایم چې یوازې دلبدی، یعنی زړه بدواله، د معدې سوزش او په ځینې وخت کې د غایته موادو د رنګ تغییر کول دا غ جانبي عوارض دي چې د دې سره په هر چا کې نه یوازې 2% خلکو کې شاید دار رمیت شي، خو بیا هم دغه جانبي عوارض دا سینې ګران کوم کې جدي نه دي،
یعنی خطرناک نه دي.
خطرناک نه دي ک د ګټو سره کوم قیسه کو دغه په برتله هیڅ شنه دي.
اڅنګ په دې وټونی ګو چې دغه دیوینه کمښت اصلا رامنځته نسی.
د وقایې لپاره یا د جلوګری لپاره د سیتامي وزارت د تغذیه ډپارټمنټ دوه ډول ستراتیژي لري. یو ډول ستراتیژي چې دی لړمحاله دي، شارټ ټرم یا لړمحاله ستراتیژي دي، چې په غی کې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې ورکول دي په صحیح مراکزو کې حامله مورګانو او شیدی ورکون کې مورګانو ته چې هغه هر ورځ ورکول کیږي. همدارنګه د 15 کلونو کم ماشومان ته هم کوم 2000 په کم خونې باندې اختوي هغه ته ورکول کیږي. یو چې دی اوګد محاله یا دغه پروګرام د ما چې ته ویل د اوسپنې فولیک اسید هفتوار پروګرام چې مکتبونو کې دی، دا یو بل د جلوګیری یو موقتی لار ده، لړمحاله لار ده. خو موږ تاسو مخکې لیدل چې په کم خونې باندې اختر شو، باید موږ هغه د اوګد محاله ستراتیژي څخه یا کړنو څخه استفاده وکړو چې په هغه کې موږ فورټیفیکیشن یې سازی وته وی، یعنی د غنی شو غذایی مواد څخه استفاده وکړو چې په افغانستان کې فعال حال درې ډول مواد غنی کیږي، چې په هغه کې وړه شامل دي، پکې غوړی پکې شامل دي او پکې ایډلوري کې مالګه شامل ده. نو کله دا ټول هغه کوچنی غذایی مواد مایکرو نیوټرین ورته ویل کیږي، لکه اوسپنه شو، فولیک اسید شو، ویتامین ای، ویتامین ډی، آیودین، دغه په دغه غنی شو غذایی موادو کې دا پکې اضافه کیږي. دغه څخه موږ په دوامدار ډول باندې استفاده وکړو، هیڅ کله موږ په کم خونه باندې نښته کیو.
بله، څنګه به یو څوک په دې پیږي چې هغه خونه ده؟
د کمخونې کاتي تشخیص په لابراتوار کې د هیموګلوبین د ټیسټ په سمند سره کې خو بیا هم ځنې اراز او علائم شته، یعنی ځنې نخې نخانی شته چې کدا غ په کوم کس کې موجود وي هغه کولای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي او تر څو دوی ته درملنه شروع شي. چې د دې ټولو نه مهمه خبره چې دا خصافت یا د رنگ پیکواله ده، بل خصوص د سترګو په داخلي برخه کې یا په نوکانو کې دغه ځکه خصافت موجود وي، د لاس په ورغو کې قدم غو ګردا د نورمالو خلکو په نسبت باندې دوی خاصه معلوميږي، پیکا معلوميږي. اغه نه علاوه نور ځنې اراز او علائم دي، مثلا مکرر سردردي، یعنی دوامدار سردردي معلوميږي، فزیکی کار کې وړتیا دوی نه لري، په متعلمینو کې یا په شاګردانو کې بل خصوص به په وناسو کې دوی په غزده کړ کې مشکلات لري، یعنی فزیکی کار توانای نه لري، د انرژي د کموالي لپاره دا اغه اراز او علائم دي کدا په غوي کې موجود وي چې دا په ځان فکر وکړي چې دا په کم خونه منځ
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای وسلوال طالبان د سولې پرښتې او که د اجل دایان په افغانستان کې د حزبونو جګړه د ولس ژغورنه او که د استخباراتي کړیو پر بنسټ د اقتدار ترلاسه کول او د سولې عالي شورا پخوانی سلاحکار ښاغلي عبدالحکیم مجاهد وروستۍ څرګندونې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو سپکاوی او که د حقیقت راسپړل دا پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت څه د خبرونه کې به د سولې عالي شورا پخوانی سلاحکار ښاغلی عبدالحکیم مجاهد زوا کې تاسو سره وستو
مهرباني مننه
پوښتنې په توګه ولې بدن د وزن پته د اجرایي ریاست په وینا چې تاسو دند سندول شو
متاسفانه مخکې له دې نه چې په دې سوال ته ځواب وایو هغه خبره چې اصلا په دې باندې جنجال راپورته شوی دی زه باید هغه واضح کړم هغه دا و چې تیره پنجشنبه د جناب عمرادیان صاحب په انسټیټیوټ د مطالعاتو ستراتیژیک مطالعاتو کې یو مجلس و چې هغوی د سولې په ارتباط یو تحقیق کړی و څلوېښت کلن چې مرض په کوم ځای کې ده هغه ځای کې زما هم یو بیانیه موجوده وله زما د بیانیه عنوان دا و چې د افراد سره راځي مقابله وکړو کمونستان راغلو خپل سوشالیزم کمونیزم دی په افراطی باندې غوښتل چې په افغانستان کې تطبیق کې عملی کې د شال جریبه و د پنځه ویشتو جریبه زمیندار به یې دهقان به یې هم فیوډال بولو در حال کې چې د خدای بندگان فیوډال نه پیژني چې په امریکا کې شل زره جریبه پنځوس زره جریبه مځکه لري او لس زره پنځه زره شپږ زره دهقانان غلامان لري کنه کله چې د کمونستانو په خلاف باندې ورسته بیا د روسیې د اشغال په خلاف باندې جهاد پیل سو او جهاد هم د افغانستان د علماو په خلو باندې پیل سو په هغه کې علماو طالبانو مجاهد صاحبانو ټولو قرباني ورکړله شوروي اتحاد ته یې ماتې ورکړله په نن سوا یو نوي کې مجاهدین برسر اقدار راغلو یو مشترک ائتلافي حکومت جوړ ولې متاسفانه یو محدودې ټولې ټول قدرت انحصار کړ د انحصار حد دا و چې سر اعظم د رئیس جمهور په خلاف جګړه کې و رئیس جمهور د سر اعظم په خلاف باندې جناب حکمتیار د سر اعظم په حیث باندې یو سات هم خپل دفتر ته نه پرې کوي په 1904 نیمه کې د طالبانو د اسلامي تحریک حرکت شروع سو په دې منظور باندې چې په ټول افغانستان کې نه امنی رامنځته سوله هیڅ مال ابرو عزت خوندینو فقط په دې منظور باندې چې څنګه سوله راولي څنګه امنیت راولي څنګه د افغانستان ملي وحدت او ځمکني بشپړتیا تامین کړي تر لهغه له بولدک نه سره شروع کېدل تر څو چې تر کابل پورې راتلو جناب استاد برهان الدین ربانی هغوی ته د سولې پرښتې ویلې د هغوی سره په میلیارډو افغانۍ دغه وخت افغانۍ دغه افغانۍ نه هغه وخت کم وزن درلود له هغوی سره مرستې وکولې هیئتونه تلو راتلو جناب د لیلی صاحب اوس هم ژوندی د نننی مجلس کې ولو خو زه شاید ما پیسې ورته وروړې چکری صاحب واحدیار صاحب مولوی صاحب فائز تلو راتلو د پیسې ورته وروړې په قندهار کې ملا نقیب ته قومنده ورکړل چې خپل ټولې وسلې خپل ټول ولایت طالبانو تسلیم کړی بالکل استاد رحمانی ورته لیږلی دا یو حقایق دی کنه یو څوک په کولو باندې مجرم نه ګڼل کیږي بل څوک په ویلو باندې مجرم ګڼل کیږي دا خو د افغانستان د دې ټولنې تاریخ حقایق دی کنه حتی بل بیګا د پیام افغان رادیو سره په امریکا کې خندرشاه هغه ډیپلوماټ وو په ایران کې هغه ویل چې اوس موږ ته رسمن مکتوب لیږلی و چې د طالبانو سره مرسته وکړي دای دي حرکت انقلاب اسلامي طالبان دی او ښه خلق دي کان ټولو مجاهدینو سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو ائتلافي حکومت رامنځته کی او دی به واقعا د پرشتو په شکل باندې کیني ولې هغوی هم د یو قشر حکومت اعلان کړ د افغانستان خلکو ونه منل کته هم 95% خوره په لاس کې ولا هغوی هم د افراط کار سو افراطی شکل باندې خپل اقدامات وکول هغوی هم ودا کلاس په افغانستان کې حکومت وکوي اوس تاسو جواب تر اعظم د سولې د عالی شورا جوړښت جناب کریس صاحب وخت کې یو قسم دی جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې بل د سولې د عالی شورا جوړښت د کریس صاحب وخت کې د رئیس جمهور د رئیس د شورا الیسون نه پرته نور اداري پلاوی انتخاباتي وو موږ د انتخاباتو لکبره لمخه ماوینین ټاکل د انتخاباتو په نتیجه کې زما رای زیات وی اول ماوین سلم درې کال ورسته بیا انتخاباتو بیا زما رای زیات وی اول ماوین سم د شورا الیسون ولې د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې د سولې د عالی شورا جوړښت مطلق دغه پلاس کړه د اتیا نفر عضو نه غړو نه 50 باندې هغه منحصر کړو
د جناب پیر صاحب رئیس دی شورا اهل سل سره شپاګ نه پره معاونین را لګلې دي چې دوا تنه ازرګان دی یو پښتون دی یو ازبک ته یو ترکمن دی د دې عازلو مناسب لري کولو مقرر کول دا ټول پر جمهور پورې اړه لري تر اوسه پورې د ریاست جمهور لخوانه ما ته هیڅ نو کوم مکتوب نه درغلی چې د تا دنده ځنډول شوی دی یا څنګه البته د دې عازلو مناسب تر ریاست اجرایی پورې اړه نه لري
جناب مجاهد صاحب د کومې اړتیا له مخې په داسې اساسو شرایطو کې تاسو داسې څرګندونې وکړي چې د اوسه روانې په حواله طالبان د سولې شوې همدارنګه د ضیا مسعود کیسه همدې وکړه څه اړتیا
وه ښه زه خو د یو دیني عالم په حیث باندې د یو سیاست پوه په حیث باندې سي څلوېښت کاله په بطن متن د دې بحرانونو کې جریان لرم د خدای په وړاندې مسؤلیت لرم د ملت په وړاندې مسؤلیت لرم باید حقایق ووایم که د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي الدین النصیحه قالوا لمن یا رسول الله قال لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم نبی علیه السلام وایي دین خیر خواهی ده دین نصیحت ده صحابه وایي یا رسول الله د چا دپاره وایي د الله د الله د کتاب او د الله د رسول دپاره چې د هغه ملاتړ او حمایت به کوي او د مسلمانو حکمرانانو لپاره او د عامو خلقو لپاره ما مجبوریت درلود چې زه مرض په ګوته کړم چې افراط ده او د مرض لپاره علاج پیدا کړم چې د افراط باید علاج وسي په یو شکل اشکالو باندې ما په هغه ځای کې د افراط تر عنوان لاندې د حدیثو آیات نقل کړ د الله تبارک وتعالی وایي سی ولا تغلو فی دینکم تاسو په دین کې افراط مکوئ پیغمبر خدا وایي ایاکم والغلو فی دین فانما اهلك الذين من قبلكم الغلو فی دین تاسو په دین کې د افراط نه ډډه وکوي ل تاسو نه مخکې قومونه چې تباسوي دي هغه هم د افراط لکبل تباسوي دي نو د یو مسلمان د یو دینی عالم او د سیاستوال په اساس باندې ما وظیفه درلوده چې دا مسائل مطرح کړل
طالبانو اوسنۍ جګړه جواز لري کنه
د طالبانو اوسنۍ جګړه د یو ایجنډا ده چې د خارجي قواو د موجودیت په خلاف باندې هغوی وایي چې موږ نه غواړو چې خارجي قواوې په افغانستان کې موږ د افغانستان خپلواکي او استقلال غواړو دا چې جواز لري او نه جواز لري دا په یغو پورې اړه لري ولې زموږ غوښتنه د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې مخکې هم ولا مخکې هم غویلې اوس هم وایم چې هم وسلوال مخالفین خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک هغه د افغانستان د حکومت سره د مذاکرات میز باندې باندې کینی ټول هغه جایز مطالبات چې لدی سره دی د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دي هغه باید دولت سره مطرح کی او په یو باندې بحث وسی د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دي نه هغه ته د حل لار پیدا کو کنن د یو چا په خلاف باندې موږ فتوا ورکو البته چې کوم ځای دی فتوا د حالت به ورته ورکو چې کوم ځای دی فتوا د نور مراجی فتواوی موجود دي کفرزن پرون ماده حکمتیار صاحب په خلاف باندې فتوا ورکول چې دغه حرکت مقابل دی افغانستان حکومت کې په دمر شکل باندې مردود ده نن به دغه سره څنګه په یو میزبان کې نه سلام
دینی عالم او دی وسیله په توګه چې تاسو ویل چې زه مجبور یم چې باید دا خبره وکړم ساس فتوا چې د طالبانو جګړه جواز لري کنه په اوس وخت البته
ستانه نه فتوا زه د رواو د ناروا په حساب نه غیم زه دا وایم زه وایم چې موجوده بحران د افغانستان په ګټه باندې نه ده د موجوده بحران د لپاره نظامی حل لار پیدا کول دا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه ده زه باور لرم چې نه د طالبانو اسلامي تحریک کولای شي د افغانستان حکومت ته ماتې ورکړي او بیا په یوازې سر باندې حکومت جوړ شي او نه د افغانستان حکومت کولای شي د طالبانو اسلامي تحریک له صحنې نه غایب کړي لکه څنګه چې مخکې دی فکر کړی وو د بندې ونډې په ترڅ کې چې دا نور د افغانستان د صحنې نه غایب سلو دا فکر غلط ده پرون مو د یو نیم لک خارجي پوځونو او یو نیم لک داخلي پوځونو په موجودیت کې د ډګری د جګړې په ډګر کې هغه تماتي ورنکړل نن هم یو تماتي نشو ورکول بناءً د دغه مرض حل لار ده چې دواړه خوای مخلصانه د مذاکرات په میز باندې کینی او د افغانستان د قضې لپاره یو سیاسي حل لار را پیدا کی په یوز د نظامی حل لار باندې
اغه بیان نشه تاسو ته ورکړو چې بیا ترې جنجال راپورته شو په کې تاسو دا ویلو چې طالبان یو ډیر لوی قرباني ورکړو قهرمانان دي کله چې څو قهرمانان شي قرباني ورکي او تاسو بیا مخکې په خپل خبرو کې ویل شي دی دینی عالم په توګه زه مجبور مکلف یم چې خبرې وکم او حقایق روښانه کړم. حدیث شریف ته وړاندې کړ اوس وخت ستا فتوا څه ده؟ جګړه روا ده او که ناروا ده د طالبانو؟ حال دا چې تاسو مخکې ویلي وو چې طالبان قهرمانان هم دي، جګړه یې کړې وه.
ما هغه وخت کې هم ویلي وو چې د طالبانو اسلامي تحریک یا د طالبان د بالکل تحریک منه بد ویار نه کوم، طالبان او دینی عالمانو د کمونستانو د شوروي اتحاد په خلاف جهاد پیل کو، جهادي کامیاب کو، ورسته د جهاد نه دی مدرسو ته لاړ، خپل کتابونه یې کو، ولی بیا د ګډوډیو په نتیجه کې چې دی راپورته سولو په 1940 دی کې هغه په هغه وخت کې چې تر کابل راتلو ما نه دی ورته ویلي، جناب برهان الدین ربانی ورته ویلي دي، کلیپونه یې موجود دي، هغه ورته د سولې پرښتې ویلي. ما هغه نقل قول کړی ده او نقل قول منفی میډیا لغه نه منفی برداشت اخیستی ده او نشر کړی دي.
احمد ضیا مسعود، تاسو د پاکستانی جنرالانو مامور یاد کړی است، په دغه اړه تاسو وایي؟
ما بیا هم درته وایم چې د موږ د ټولنې مرض همغه افراد دی. د الله تبارک وتعالی وایي وان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. وایي که یو فاسق سړی تاسو ته کومه خبر راوړي، تاسو د غوس پناوی وکړئ مخکې له دې نه چې هسې نه چې تاسو په ناخبرۍ باندې یو چا ته ضرر ورسوئ او بیا په هغه باندې پښیمانه یاستئ. نن سبا متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې د عامو خلقو نه خو ګیله نه کیږي، زموږ زبده سیاستمداران هم ځان ته چې وایي بی د کوم سند او دلیل نه په یو چا باندې الزامونه لګوي. زه به بالکل د دې الزام نه ورته سم د احساساتو په لړۍ کې، د احساساتو په چوکاټ کې دیني نه به د هغه نه یو څه ویل سوي. زه نه غواړم چې لږ سره مشاجره وکوم، نه غواړم خپله قضیه د افغانستان د ملي نفاق باعث وګرځوم، پرېږدم دغه قضاوت د افغانستان خلکو ته.
د دینی علماو کار دا دی چې عام افکار روښانه کړي او هغه څه چې د اسلام لارې وي چې هغه ورته روښانه کړي او څه چې په اسلام کې راغلي. په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت ترمنځ جګړه ده، امنیتي ځواکونه مشغول کیږي او وسله وال طالبان مشغول کیږي، حال دا چې دواړه افغانان دي. کوم شهیدان دي؟ افغان امنیتي ځواکونه که طالبان؟
هر هغه څوک چې په افغانستان کې معصوم بې ګناه انسان وژل کیږي، دا که د طالبانو په لاس باندې وژل کیږي دا د غندنو وړ ده او زه یې غندنه کوم. دا که د حکومت په لاس باندې وژل کیږي د غندنو وړ ده، زه یې غندنه کوم. دا که د خارجي قواو په لاس باندې وژل کیږي د غندنې وړ ده او زه یې غندنه کوم. زما دین په دې کې ډیر روښانه ده، هیڅ مشکل په دې کې نه لري. زه نه غواړم چې یو طرف مقصر وبولم بل طرف غیر مقصر، یو طرف ملامت او بل طرف سلامت. زه وایم چې د موجوده بحران د حل لاره دا ده چې ټولې خواوې د بحران د مذاکراتو په میز باندې کینی، د افغانستان د علیا منافیو په چوکاټ کینینی، د افغانستان د بحران لپاره سیاسي حل لاره پیدا کی.
تاسو د معصومانو خبره وکړه، له معصوم نه هدف څوک دی؟ هغه چې په ملي اردو کې دی یا په امنیتي ځواکونو کې دی، کار په طالبانو کې دی، او یا هغه چې په منځ کې عام وګړي وژل کیږي؟ کوم معصوم؟
هغه انسان چې بی ګناه ده، هغه چې نه په ملي وردو کې ده، هغه چې نه په طالب کې ده او یا د طالب لخوانه بی ګناه وژل کیږي، یا د ملي اردو لخوانه بی ګناه وژل کیږي، یا د خارجي قواو په باره کې بی ګناه وژل کیږي، دا بالکل هسې عمل ده چې ټول افغانان د هغه نه کرکه لري او هغه باید وغندل شي.
امنیتي ځواکونه د خپل کور نه دفاع کوي، دا هغوی وژنه شهادت نه دی؟
بالکل، انما الاعمال بنیات و انما لكل امرئ ما نوى. هر څوک چې په هر نیت باندې د دې مملکت نه دفاع کوي، الله به د هغه نیت مطابق هغه ته ثواب ورته ورکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو د احمد ضیا مسعود د فرانسې کیسه مو کړله، په څلور لسیز کې په افغانستان کې جنګونه دي، مشکلات دي په داخلي ډلو ټپلو کې، البته خارجي آباد نه چې په داخلي ډلو ټپلو کې هغه اصلي عاملین څوک، هغه اصلي مشکل چا راولاړ لنډول زما؟
ما مخکې تاسو ته وویل چې په دې څلوېښت کاله کې کمونستانو هم افراط وکاو، متاسفانه وینه کړی سوای چې د افغانستان عیني واقعیتونه، د افغانستان اسلامي روایت، د افغانستان ملي عنعنات په نظر کې ولري او داسې ډول باندې حکمراني کوله، دوی فکر کاوه چې شوروي اتحاد زموږ شاته ولاړ وي، نور د دنیا هیڅ قوت موږ ته ماتې نشي راکولی. مجاهدینو هم په هغه وخت کې ما ورته اشاره وکوله چې افراط نه کار واخستل. یوې ډلې دا فکر کاوه چې نور قدرت زموږ په لاس کې راغلی ده، نو هیڅوک نسی کولای موږ د قدرت نه لرې کړي. هغه د افغانستان ملت شاهد دی چې رئیس جمهور د صدر اعظم په خلاف باندې، صدر اعظم د رئیس جمهور په خلاف باندې، هغه فارمولې چې د بننسوان په خلو باندې د ملل متحد چوکاټ کې وړاندې کېدلې او یو نورې فارمولې ول، هغو ته احترام ونه کړ. د خپلو شخصي ګروهي منافیو په چوکاټ کې دیننه د خپل فکر مطابق اقدامات وکول چې نتیجه یې په افغانستان کې جګړه سوله. همچنان طالبانو افراط وکړ. دغه افراط که نوی سوی په هر مرحله کې، نن به د افغانستان ملت له دغو بدبختیو سره نو مخامخ. تر تاسو نه مننه.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 20